السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته خراغلست د نیم سات خبرونه په خبرونو پیلېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر د افغانستان په جنوب کې د اړو کورنیو لپاره د زرو کورونو د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د څانګې مشر عرفات جمال په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د دې ادارې پر ایکس پڼه خپور شو ویلي، دا کورونه هغو خلکو ته جوړ شوي دي چې په طبیعي پیښو کې زیانمن شوي. ښاغلی جمال وایي دا د طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو پیل دی او ډاډ ورکوي چې یو این ایچ سی آر به په راتلونکي کې نور ورته کورونه هم جوړ کړي. یو این ایچ سی آر هغه سیمه په دقیق ډول نه ده ښودلې چې دا کورونه پکې جوړ شوي، خو د 2024 کال په دوبی کې د پکتیکا ولایت په ګیانې او برمل ولسوالیو کې یوې درنې زلزلې شاوخوا زر کسان ووژل او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په تهران کې له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې عراقچی او متقی د دوه اړخیزو اړیکو، امنیتي مسایلو، په ایران کې د ډیره افغان کډوالو د وضعیت، سوداګرۍ، ترانزیت او د اوبو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په بیان کې د ښاغلي متقی له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل باید په تدریجي ډول او د افغانستان شرایطو ته په پام سره وي. په بیان کې دا هم راغلي چې ښاغلي عراقچی ژمنه کړې چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو لپاره به نورې اسانتیاوې برابرې شي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې متقی د ایران په رسمي بلنه د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی دی. اسرائیل وایي چې د یمن له لوري یو ویشتل شوی توغندی شنډ کړی دی. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا توغندی د حوثي وسلوالې ډلې لخوا د اسرائیلو پر لور توغول شوی و. د بیان له مخې د دې توغندي له توغولو سره سم د اسرائیلو په څو ښارونو کې د خطر زنګونه ووهل شول. حوثي وسلوالو که څه هم له متحدو ایالاتونو سره موافقه کړې چې پر یو بل به حملې نه کوي، خو پر اسرائیلو د توغندیو توغولو ته دوام ورکوي او وایي چې دا کار د غزې له فلسطیني وګړو سره د خواخوږۍ په پار کوي. اسرائیلو هم پر یمن ځوابي حملې کړي دي او په دې ترڅ کې یې د مې په شپږمه د پلازمینې سنا اصلي هوایي ډګر زیانمن کړ او ګڼ کسان یې ووژل. د ایران قضا اعلان کړی چې د رب د سندرغاړي امیر ته تلو د اعدام حکم قطعي او د تطبیق وړ دی، خو د هغه د توبې غوښتنه او د دې قضیې بیا کتنه هم تر غور لاندې دي. د قضا ویان غلام حسین جهانگیر پرون وویل امیر حسین مقصودلو چې په امیر ته تلو هم مشهور دی مخکې د فساد او فحشا د هڅونې په تور په 10 کاله بند محکوم شوی او اوس مهال خپله د بند موده تیروي. تتلو همدرز دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کاله بند محکوم شوی و، خو وروسته پرې د اعدام حکم وشو. د ایران د قضا ویان زیاته کړه چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان شوی، خو په عین حال کې به ډیر ژر د تتلو د نویو غوښتنو په اړه د نرز وبخي د تتلو د نویو غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان شي. د ایران مخکښو څیرو د تتلو د عفو غوښتنه کړې ده. او د هند د اودیشا ایالت د یو کلي اوسیدونکو ښځو د خیالي نقشو په نوم داسې نقشې جوړې کړې دي چې د طبي سرچینو کموالی ښیي. د دې سیمې اوسیدونکي د حاصلاتو د ټولولو په کلني جشن کې د شپې د ډوډۍ لپاره کبان او مارماهي برابروي، خو په دې سیمه کې اوس کبان، ځنګلي میوې او نورې طبي سرچینې د کمیدو په حال کې دي. د لسو کلیو اوسیدونکو میرمنو د هغو نقشو په مرسته چې د یوې غیر حکومتي ټولنې په مرسته یې برابرې کړي دي له سیمه ییز حکومت څخه د خپلو سرچینو او ځمکو د احیا لپاره مرسته ترلاسه کوي. د دوی د اټکل له مخې د دې سرچینو د بیا ژوندي کولو لپاره شاوخوا $2 میلیون بسپنې ته اړتیا شته. د اقلیم بدلون، نامنظمو بارانونو او د تودوخې لوړېدو د دې ایالت د خلکو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کړی دی. سموک غاگ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نن یک شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 28مه ده چې د 2015 میلادي کال د مې له 13مې نیټې سره برابر ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. واورې چې په هند کې ډیره یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې په دې هیواد کې په بې برخلیک حالت کې پراته دي.
موږ افغان کډوال په هندستان کې د ډېر بد حالت سره مخ یو. نه تعلیم ته لاسرسی لرو، نه روغتون ته او نه کوم قانوني کار کولی شو. هر ورځ د کرایې، خوراک او درملو لپاره اندېښمن یو.
د امریکا د کانګرس لسګونه غړو په یو رسمي لیک کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د 20000 ځانګړو ویزو غوښتنه کړې.
کله چې امریکا حکومت ریکسونه بند کړي دي، ډېر زیات چارواکي وایي چې باید دا لړۍ جریان ولري، خو په عمل کې هیڅ شی نشته. موږ دلته پاکستان کې ډېر د مشکلاتو سره مخ یو.
د هیواد د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د ټلیفوني اړیکو د کیفیت له پلوه له ستونزو سره مخامخ دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، په هند کې ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په هند کې د افغان کډوالو د انسجام د کمیټې د معلوماتو لمخې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو په لویه کمیشنری کې د راجستر شویو افغان کډوالو شمیر له 8000 تر 9000 پورې دی. په هند کې ډیر افغانان د خپل وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې پر بې غوري نیوکه کوي او وایي چې په دې هیواد کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان او له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
هیله دا ده چې موږ ته د بیا میشتېدو فرصت راکړل شي، چې یو خوندي هیواد ته ولاړ شو، چې هلته موږ وکولی شو زده کړې وکړو، کار وکړو او له ویرې پرته ژوند وکړو.
عبدالرشید حمیدی په هند کې د افغان کډوالو له ډلې دی. دی چې له کابو شپږو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې میشت دی، وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
موږ افغان کډوال په هندستان کې د ډېر بد حالت سره مخ یو. اسناد نه لرو، له همدې کبله نه تعلیم ته لاسرسی لرو، نه روغتون ته او نه کوم قانوني کار کولی شو. هر ورځ د کرایې، خوراک او درملو لپاره اندېښمن یو. ماشومان مو له ښوونځیو پاتې.
په هند کې یوه بله افغانه کډواله نوریا صدیقي چې له 9 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې په بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي، د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وایي.
کم کردن سامیه های مهاجرین توسط کشورهای میزبان،
د کوربه هیوادونو لکه استرالیا او کانادا له خوا د کډوالو د منلو د سهمیې کمښت، خراب اقتصادي وضعیت او د اولادونو نامعلوم راتلونکی د هند میشتو افغان کډوالو له جدي ستونزو څخه دي. په ځانګړي ډول که د دوی د اولادونو عمر له 14 کلونو لوړ وي، نو دولتي ښوونځیو ته نه منل کیږي.
ډیری افغان کډوال په هند کې د خپلو ماشومانو زده کړو ته د نه لاسرسي له امله ځورېږي. دوی وایي که د دوی ماشومان له 14 کلونو لوړ عمرونه ولري، د دغه هیواد په دولتي ښوونځیو کې نه منل کیږي او د اقتصادي ستونزو او د خصوصي ښوونځیو د لوړو فیسونو له امله نسي کولای خپل ماشومان دغه ښوونځیو ته ولیږي. عرفان چې له تیرو 10 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي، په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د بیکارۍ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
په هند کې افغان کډوال له تیرو ستونزو سره مخ دي، چې تر ټولو مهمه یې بیکاري او اقتصادي ستونزې دي، ځکه دوی ته چیرې کار نه پیدا کیږي که په دفترونو کې ورته کار پیدا شي، کاري ویزا یا هم نور اسناد غواړي.
دوی په هند کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې پر بې غورۍ د نیوکې ترڅنګ له ملګرو ملتونو او اړونده بنسټونو غواړي چې د ستونزو د هواري لپاره یې جدي اقدامات وکړي او د دغو کډوالو د اوسېدو لپاره زمینه وربرابره کړي. په هند کې د افغان کډوالو د انسجام د کمیټې مشر قیس ملک زاده د افغان کډوالو ستونزې مني او وایي
په تعداد 5000 مهاجر ما داشتیم.
مخکې مو هند کې شاوخوا 15000 کډوال درلودل، خو په 2023 کال کې تقریبا 3 تر 4000 نور کډوال چې په تحصیلي ویزو هند ته راغلي وو دوی هم لو یو ان ایچ سی آر سره ځانونه ثبت کړل او اوس له 8 تر 9 زرو افغان کډوال دلته هند کې له ملګرو ملتونو سره ثبت دي.
تر دې وړاندې یو شمېر افغان محصلینو چې د هند له پوهنتونونو فارغ شوي هم ازادي راډیو سره خبرو کې د ویزو ته نه تمدید او د هندي پولیسو لخوا د نیولو په اړه شکایتونه کړي وو. هند شاوخوا 3 کاله وړاندې د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په کابل کې خپل سفارت وتاړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزې ورکول بند کړل. خو دغه هیواد د 1403 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې دوی افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه بیا پیل کړې ده. هغه اقدام چې د سوداګرو او د محصلینو لخوا په هند کې د دوی د زده کړو د دوام لپاره له هر کلي سره مخ شو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي چې طالبانو اوس له دندو لري کړی دي وای چې له دندو ګوښه شوي خو دوی ته د بدیلو دندو فرصتونه نه دي ورکړل شوي. د کارکونکو د تنقیس په دوام د طالبانو تر ادارې لاندې د ملي راډیو ټلویزیون یو شمیر نشراتي او تخنیکی کارکونکي وایي چې دوی له دندو ګوښه کړل شوي دي. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې له بدیل پلان پرته د حکومتي کارکونکو کمول کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران ته لار هواره کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
وما فعلا درخونه شایستر ایوان استم نمیدانم چه قسم بزگاره خدا پیشی بارم.
دمیلی رادیو تلویزیون یو لدن قسشوی و کارکون کو تخده وی چل دریو لسیز و زیادی پا دیرستانی که کار کرده خوز تازه تن قسشوی او پا کور نسته. هغه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې 8 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او له وزګارېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
تېره اونۍ موږ ریاست ته وغوښتو، زموږ کارتونه یې واخیستل او ویې ویل تاسو تنقیس شوي یاست، نه پوهیږو چې د څه لپاره تنقیس، اوس نه پوهیږم چې خپل روزګار څنګه پر مخ بوزم، اضافه پیسې هم نه لرم چې کار پرې وکړم. په دې هیله مې کار کاوه چې په راتلونکي کې به تقاعدي واخلم، خو لکه یو ورځنی مزدور کار کارت یې رانه واخیست او زه یې تنقیس کړم.
د دې ادارې یو بل کارکوونکی چې د عام د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
کله چې کس د وظیفې څخه تنقیس کیږي نو طبعاً چې هغې ته سخته تمامیږي، ستونزې سره مخ یم، د کور کرایه ده او د کور خرڅ دی، نو دا ډېر سخته تمامیږي چې ماش هم نه وي، په غریبۍ کې نه شرمېږم او خشرترینه کارونه وي کوم، یې چېرته ګرسونی وي چېرته شاګردي وي هر کار سي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي رادیو تلویزیون ځینې تنقیس شوي کارکوونکي ادا کوي چې له دې ادارې څخه د ښځو په ګډون له 200 څخه زیات کارکوونکي تنقیس شوي او د وري او غوی میاشتو معاشونه یې هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د حکومت وایان ذبیح‌الله مجاهد مخکې د دوی تر کنټرول لاندې په ځینو ملکي ادارو کې د یو شمېر بستونو تنقیس تایید کړی و او دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د معاشونو کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت لپاره یو معمولي اقدام بللی و. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو کې د ګمارونو او تنظیم په برخه کې له 30 تر 40 سلنې پورې تنقیس پلان شوی. دو دوی پټکو یوازې د طالبانو حکومت پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو څخه شاوخوا 90 زره بستونه تنقیس شوي دي او د بستونو د کمیدو سربیره د کارکوونکو معاشونه او امتیازات هم کم شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې له دولتي ادارو څخه د تنقیس شویو کسانو د وضعیت د حل لپاره کوم ځانګړی پلان نه دی اعلان کړی. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته او په داسې شرایطو کې چې د کار بازار او فرصتونه محدود دي، له دولتي ادارو څخه د کارمندانو د تنقیس دوام کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران رامنځته کړي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په افغانستان کې بیکاری، اقتصادي ستونزې او بېوزلي زیاته شوه او نور هم زیاتېږي، دا ځکه چې مهاجر بېرته راستنېږي او د هغوی خوران کار نه لري، او د دې ترڅنګ هغه کسان چې د تنقیس په نوم له دولتي کارونو نه وشړل شول دا هم د بېکارانو په لښکر کې ور اضافه کیږي، نو دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده.
هغه ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې د بیکاری او بېوزلۍ ستونزو د حل لپاره د لا زیاتو پانګونو د راجلبولو او د قانونو په څیر د عایداتي سرچینو له لارې خپل عاید لوړ کړي، او سربیره پر دې خصوصي سکتور د حکومت د ستراتیژیک ملګري په توګه کولی شي د خلکو لپاره د کار فرصتونه برابر کړي. د راپورونو له مخې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل شوي او نور د ادارې جوړښت له کمښت یا تنقیص سره مخ شوي دي. له دې بدلونونو وروسته په زرګونو ملکي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. ډېری اوس په هېواد کې بیکاري سره لاس او ګرېوان دي، او ځینې یې د ژوند کولو لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې سبا د دوشنبه په ورځ به له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي، او له هغه څخه به د روانې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلی ټرمپ پر ټروت ټولنیز شبکې په یو بیان کې ولیکل، د دې خبرو موضوع به د وینو د بهولو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول په اونۍ کې 15,000 روسي او اوکراینی سرتیري پکې وژل کیږي. ټرمپ وړاندې لیکلی چې وروسته به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د ناټو د یو شمېر غړو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ټرمپ هیله ښودلی چې د ده د هڅې به نتیجه ورکړي او اوربند به ټینګ شي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ د خلیج دریو هیوادونو سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال وړاندیز وکړ چې که پوتین غواړي دی چمتو دی چې له هغه سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ شي، خو پوتین چمتو نه شو او پر ځای یې ترکیې ته خپل مرکچی پلاوی ولیږه. د 2022 کال د فبروري په 24مه د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د کیف او مسکو استازي مخامخ خبرې سره کوي. یو اوکراینی چارواکی چې د دې خبرو له جریانه خبر دی رویټرز خبری آژانس ته وویل، روسي مرکچیان ټینګار کوي چې له هر راز اوربند مخکې اوکراینی ځواکونه باید د اوکراین له ټولو هغو سیمو ووزي چې روسیه یې د مالکیت ادعا کړې ده. کرملین د ترکیه په خبرو کې د روسیې د شرایطو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د رویټرز د راپور له مخې په دې خبرو کې چې یوازې 1 ساعت او 40 دقیقې دوام وکړه، پر دې موافقه وشوه چې دواړه لوري به زر زر تنه اسیران خوشی کوي، خو دا چې دا کار به کله کیږي یوه لوري هم څه نه دی ویلي. پرون په داسې حال کې چې په ترکیه کې خبرې روانې وې، اوکراینی چارواکو وویل چې په شمال ختیځه سومي سیمه کې پر یو مسافر وړونکي بس د روسیې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. ولسمشر زلنسکي دا د ملکي وګړو د وژنې لپاره یو عمدي عمل وبله، او وی ویل د روسیې د دې ډول اقداماتو مخه باید ونیول شي. هغه پر مسکو د نورو بندیزونو غوښتنه وکړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې ځواکونو یې د اوکراین یو پوځي موټر ویشتلی دی. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال مارکو روبیو سره ټلیفوني خبرې وکړې، او د سولې په خبرو کې د امریکا د رغنده رول ستاینه یې وکړه. د راپورونو برخې ته دوام ورکو. د امریکا د کانګرس یو 16 غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه یو رسمي لیک کې افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو 40,000 ویزو د تصویب غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې چې د می په 14مه استول شوی راغلی دی چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لپاره وړ افغانانو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوګه په اوګه خدمت کړی، او دا چې غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې د دوی لپاره به اس آی وی ویزې ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د لسګونو زره افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ له څو میاشتو راهیسې بې برخلیکه ده. تازه د امریکا کانګرس په 2016 مالي کال کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د 20,000 ځانګړو ویزو د تصویب غوښتنه کړې. د مې 14 د امریکا د کانګرس 16 غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه د 2016 مالي کال په بودیجه کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو 20,000 ویزو د تصویب غوښتنه وکړه. په افغانستان او پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا اس آی وی ته په تمه دي د کانګرس له دې غوښتنې هرکلی کوي، خو په دې برخه کې د عملي او چټکو اقداماتو غوښتونکي دي. په کابل کې میشت نوید چې اس آی وی کیس لري او څه باندې درې کاله کېږي امریکا ته د لیک په تمه دي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هرکلی کوم دې نه، خو توقع مې دا ده چې دوی کار لږ زر زر وکړي دې لپاره چې مخصوص موږ خلکو ته چې کیسونه لرو سخت رنگ رنگ مشکلات دي. اقتصادي لحاظ نه د ټولو دنیا ته خبر ده افغانستان اقتصاد ډېر ضعیف ده او امنیتي مشکلات هم دي، نو سخت موږ ضرورت لرو تخته.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکی پیکار چې څلور ماشومان لري وایي په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کړې، خو اوس په پاکستان کې بې برخلیکه پروت دی.
خیلی صادقانه با اونا انجام وظیفه کردیم و حالا انتظار از اونا داریم وعده هایی که با ما سپرده بودن اونا و وعده هایشان عملی بکنن. ما حدودا بیش از 3 ماه شد که در حالت تعلیق قرار گرفت پروسه یوسرف و ما خانزی هستیم که پس دوباره این تعلیق به حالت عادیش باز بگرده. و
با اسلام آباد که اوبل افغان پناه غوښتونکی رفیع الله وی لتیر دریو کلونو رئیس دغلته اوسیږي، خو په اوس وخت کې له پاکستانه د ریپورت له خطر سره مخ دی.
کله چې امریکا حکومت د کیسونو بند کړی دي او ډیر زیات چارواکي وایي چې باید دا لړۍ جریان ولري، یعنی افغانان باندې انتقاد شي، په عمل کې هیڅ شی نشته دی. موږ دلته پاکستان کې ډېر د مشکلاتو سره مخ یو، پولیس سره نو عمل کې هیڅ شی نشته چې باید افغانان انتقاد شي.
د امریکا د کانګرس د 16 غړو په دې لیک کې راغلي چې د امریکا کانګرس باید د پخوانیو تړونونو پر بنسټ عمل وکړي تر څو اجرایوي څانګه وکولی شي چې هغه افغان وګړو ته ویزې ورکړي چې د طالبانو، القاعده او نورو دښمنو ډلو لخوا د متحده ایالاتو لپاره د دوی د خدمتونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د افغانانو لپاره د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزې سیوی پروګرام لومړی ځل په 2009 کال کې د افغان امریکایي متحدینو د ساتنې قانون له لارې نافذ شو تر څو د هغو افغان امریکایي پناه غوښتونکو لپاره د ژوند ژغورنې لارې چمتو کړي چې د امریکایي سرتیرو، ډیپلوماټانو او قراردادانو سره د کار کولو په پایله کې د مرګ له سزا او نورو جدي ګواښونو سره مخ کیږي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې وخت له بیا رسیدو سره سم اجرایي فرمان په لاسلیک کولو سره دغه هیواد ته د ټولو پناه غوښتونکو او کډوالو سفر او د نویو کډوالو چارو ته د رسیدو حالت وځنډاوه. که څه هم د فرمان له لاسلیک وروسته یو شمېر کسان چې سیوی کیسونه لرل په خپل لګښت امریکا ته تللي، خو د کډوالۍ د ډلبندۍ پی 1 او پی 2 د لیکت او بیا میشتیدنې چارې په ټپه درېدلې. د رویټرز د راپور له مخې د 2020 کال لاګست وروسته 200,000 افغان وګړي امریکا ته د بیلابیلو پروګرامونو په چوکاټ کې لیږدول شوي، خو د بیلابیلو راپورونو له مخې لا هم لسګونه زره افغانان د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې بند پاتې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو رسای راپور لرو. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي کله کله اړ کیږي چې آن د یوې اړیکې یا انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د غره سر ته وخیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د شکایتونو داسې محل کېږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د مې 18 د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي.
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې هغه ډیره غټه فاصله غواړي، دوی هلته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالي اوسیدونکی محمد الله مسعود و دی وایي چې نه یوازې د نیټ د کارولو اند عادي تلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی له ستونزو سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزه ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ یو له نیټ ستونزو سره مخامخ یو. بل دا ده چې شبکه سم کار نه کوي. موږ په ټوله میرزکه ولسوالۍ کې فقط دوه ډانګې لرو، یو د افغان بي سیم ده او بله د ایم ټي این ده. هغه هم بیخي په کمزوري کیفیت باندې کار کوي، نو خلک خدای شته له ډېر ستونزو سره مخامخ دي. یو خو دغه د انټرنیټي ستونزه ده چې زه خپله انټرنیټ کاروم، نو یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی حفیظ الله هم په خپل سیمه کې له ورته ستونزې سره مخ دی. نوموړی د غویي په شپږشتم ازادي راډیو ته وویل:
زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي. داسې مهال چې مخابراتي پایا موږ ته ډېره نږدې ده خو سم کار نه کوي. دا دوه درې ورځې بیا ښه ده، خو اونۍ درې څلور ورځې مخکې آن اړیکه هم نه ټینګېده. لس پنځلس وارې به مو زنګ ووهو چې اړیکه به ټینګېده. په ولسوالۍ کې انتن شته خو په کلیو او بانډو کې نشته. خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي. په ټوله کې انتنونه کمزوري دي.
نگه اطرافایش قراجاتش آنتن نیستن. مردم از آنتنهای تقویتی و کم آنتنی چیزا استفاده میکنن که ضعیف است در کل.
در میدان وردک ولایت در سید آباد اوسیدون که عبدالحمید بیا بلستون زیادوی:
کله چې موږ ته څوک زنګ وهي، تلیفون چالانه وي، سیم کارت پکې موجود وي، مګم زنګ نه راځي، هلته ورته خاموش کوي. که وګورو د موږ کور ته پایخ کاریږي، مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي، نو ستونزې بیخي زیاتې دي.
په راپور کې مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې مخابراتي خدمتونه ورته په سم ډول وړاندې شي، ځکه د دوی په خبره دوی له خپلو لګښتونو 10% مالیه ورکوي. ومغوښتل د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو، خو ویاند یې نایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې دا مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه، روشن، افغان بي سیم، اریبا اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا څنګه مخکې ویلی و چې په افغانستان کې 6 میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي. دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې د مهال په افغانستان کې 10 میلیونه خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د می 18 د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2006 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کنفرانس کې په دې نوم نومول شوې، هدف یې ټکنالوژي د ټولو لپاره ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی: په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ. داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان نجونو او ښځو د پراخو محدودیتونو په لړ کې ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم راګرځولي دي.
ستاسو له پیغامونو
در به در سمم خوښ مو کړی دي، ورونه مې کړی دي زه خوښ سمم. درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دي، څوارلس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کاږو، دغې ډوری راته کښلې وې، په دا کې به پرېستلي وو. نیمه ډوډۍ سار، نیمه ډوډۍ ماښام، یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې. هلته مو دا نه پرېږدي، ورور اړه یم، موږ وکوڅه موږ پاتې شي. هلته زما ژوند په خطر کې دی، هلته زه نه سم اوښتی، ما ژوند د خطر سره مخامخ دی. زه وکم څه نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري.
زه محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم، دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه لاسته راوړنې نشته، او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکوي. زه دا ونډ چارواکو سره هیته کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو یا ودار شو.
زه ګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا هیله د ورور د پاکستان ظلمونو ته وګورو چې پاکستان ظلمونه ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخیر دا ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بیا ساره نه. د افغانستان خو 6 کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بیخي داسې نه ورته معلومېږي. دا مقابله بیخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی، د بندر عباس د اردوګان مخه ده،
دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ور سره دلته په د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریکه کو چې ورشي ورته پازګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه خلی بې عزتی درکیا بد رد درته ویا نو د افغانانو دغسې وضعیت دی دغلته دغلته زمونږه تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک یې تاویلی نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
با سلام و صبحتان بخیر به برنامه مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده که برای خانواده‌های نیازمند در جنوب افغانستان 1000 خانه ساخته. عرفات جمال رئیس این اداره در افغانستان در یک پیام ویدیویی که روز شنبه در صفحه اکس خود نشر کرده گفته که این خانه ها برای کسانی ساخته شده که در نتیجه رویدادهای طبیعی آسیب دیدن. آقای جمال تاکید کرده که این تنها آغاز کمک ها به آسیب دیدگان حوادث طبیعی است و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آینده نیز خانه های بیشتر برای نیازمندان خواهد ساخت. او محل دقیق این خانه ها را مشخص نکرده، اما در تابستان سال 2024 زمین لرزه شدید در ولسوالی های گیان و برمل ولایت پکتیکا جان نزدیک به 1000 تن را گرفت و هزاران خانه را ویران کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که مولوی امیرخان متقی سرپرست این وزارت روز شنبه در تهران با سعید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرده. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در اعلامیه نوشته که در این دیدار دو طرف در مورد روابط دو جانبه، مسائل امنیتی، وضعیت مهاجرین افغان، تجارت، ترانزیت و موضوع آب گفتگو کردند. در این اعلامیه به نقل از متقی آمده که بازگشت مهاجران افغان باید به گونه تدریجی و با در نظر داشت شرایط افغانستان باشد. حکومت طالبان از قول عراقچی نیز نوشتند که او وعده داده که تا تسلیحات بیشتر برای افغانهای مهاجر در ایران فراهم کند. اسرائیل اعلام کرده که یک موشک شلیک شده از یمن را رهگیری و خونسا کرده. اردوی اسرائیل امروز در بیانیه گفته که این موشک از سوی گروه مسلح حوثی‌ها به سمت اسرائیل پرتاب شده. بر اساس این بیانیه همزمان با شلیک این موشک در چند شهر اسرائیل زنگ خطر به صدا در آمدند. در حالی که حوثی‌ها با ایالات متحده توافق کردند که به یکدیگر حمله نکنند، اما همچنان به پرتاب موشک به سوی اسرائیل دادند ادامه دادند و این اقدام در همبستگی با غزه خوانده شده. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز شنبه اعلام کرده که حکم اعدام امیر حسین مقصودلو، مشهور به امیر تتلو، خواننده رپ و خواننده رپ ایران، قطعی و آماده اجراست. اما او دو درخواست از سوی او دو درخواست داده، یکی از جمله توبه و دوم بازبینی قضیه او که ایران گفته که آن تحت بررسی است. غلام حسین جهانگیر افزوده که تتلو پیشتر به 10 سال حبس نیز به اتهام تشویق به فساد و فحشا محکوم شده که اکنون در حال گذراندن آن در زندان است. او همچنین به اتهام توهین به مقدسات ابتدا به 5 سال زندان محکوم شد و سپس در محکمه به اعدام محکوم شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران افزوده که این حکم به تایید استر محکمه این کشور رسیده. پیش از این چهره های معروف ایران خواستار عفو امیر تتلو شده بودند. و این که در روستای در ایالت اودیشای هند باشندگان بومی در جریان جشن سالانه برداشت محصولشان برای غذای شب ماهی و مارماهی سعید میکنند، اما منابع طبیعی در این ایالت روبه کاهش است. زنان بومی از ده ها روستا با همکاری یک نهاد دولتی نقشه های را به نام نقشه های رویایی تهیه کردند تا کاهش منابع طبیعی را نشان میده و برای احیای زمین های مشترکشان از دولت محلی کمک بگیرند. آنان تخمین میزنند که برای بازسازی این منابع حدود $2 میلیون نیاز است. تغییر اقلیم، بارندگی های نامنظم و افزایش درجه حرارت زندگی را در این ایالت به شدت تحت تاثیر قرار داده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: وضعیت مهاجرین افغان در هند چگونه است؟
کم کردن سهمیه های مهاجرین توسط کشورهای میزبان مثل استرالیا و کانادا. وضعیت اقتصادی بسیار خراب.
مشکلات اقتصادی است که برشون در یک جای وظیفه جای کار پیدا نمیشه.
به شما خواهیم گفت که بیش از 100 عضو کانگریس آمریکا خواستار 20,000 ویزه ویژه مهاجرتی برای افغان ها شدند. اما مهاجرین افغان چی میگویند؟
ما حدودا بیش از 3 ماه شد که در حالت تعلیق قرار گرفت پروسی و ما خانزی هستیم که پس دوباره این تعلیق با حالت عادیش باز بگرده.
از جهان به شما خواهیم گفت که قرار است ترامپ با پوتین و زلنسکی برای پایان جنگ اوکراین تماس تلفنی برقرار کند. پیام ها و نظریات شما را نیز داریم.
ما مردم افغانستان چی کار کنیم؟ اجاب بریم. ایران نمیمانه. پاکستان هم شکایت کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 28 ثور 1404 هجری خورشیدی برابر می شود با 18 می 2025 میلادی. شما شنونده مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی هستین. شماری از مهاجرین افغان در هند میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی فرزندانشان از آموزش و تعلیم در این کشور باز ماندند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی با انتقاد از بی‌توجهی جامعه جهانی به وضعیت پناهجویان افغان در هند اظهار داشتند که با مشکلات فراوانی در این کشور دست و پنجه نرم میکنند و با آینده نامعلوم روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک مهاجر افغان در هند آغاز میشود.
هیله داده چی مقتدی بیا میشتدو فرصت را کرد شی چی خوندی هواد تولار شو چی حال تا مق وکه ولی شو زدکری وکدو کار وکدو اولا ویری پرت جوان دو کدو.
عبدالرشید حمیدی یکی از مهاجرین افغان در هند است. او که حدود 6 سال میشود در این کشور زندگی میکند. میگوید با مشکلات فراوان روبروست.
مق افغان کدوال پا هندستان.
ما مهاجرین افغان در هند با وضعیت بسیار بد روبرو هستیم. اسناد نداریم و به همین دلیل نه به تعلیم دسترسی داریم و نه به شفاخانه و نه هم میتوانیم کدام کار قانونی انجام بدهیم. هر روز به خاطر کرایه، غذا و دوا نگران هستیم. فرزندان ما از مکاتب باز ماندن.
نوری صدیقی یکی دیگر از مهاجرین افغان در هند که 9 سال است در این کشور در حالت بی سرنوشتی به سر میبرد، در مورد مشکلات مهاجرین افغان چنین گفت:
کم کردن سهمیه های مهاجرین توسط کشورهای میزبان مثل استرالیا و کانادا. وضعیت اقتصادی بسیار خراب. آینده اینا معلوم اطفالشان. در صورتی که اطفالشان از سن 14 سال بالا شوند در مکاتب دولتی پذیرفته نمی شوند.
بیشتر مهاجرین افغان در هند از نبود زمینه آموزش برای فرزندانشان رنج می برند. آنان میگویند که اگر فرزندانشان بالاتر از سن 14 سال باشند در مکاتب دولتی این کشور پذیرفته نمیشوند و به دلیل مشکلات اقتصادی و فیس بلند مکاتب خصوصی توانایی فرستادن فرزندانشان به این مکاتب را نیز ندارند. عرفان که از 10 سال به این سو در هند زندگی میکند در مورد مشکل بیکاری مهاجرین افغان در هند به رادیو آزادی گفت:
مهاجرین افغان فعلا در دلی بسیار از مشکلات های زیاد دارند که اولین و مهمترینش که است بیکاری است، مشکلات اقتصادی است که برشون در هیچ جای وظیفه جای کار پیدا نمیشه. در دفاتر گپا کار پیدا میشه و از پیشون ورک ویزا میخواد، اسناد میخواد، داکومنتس میخواد که ریش کس نیستک فعلا.
آنان با انتقاد از بی‌توجهی جامعه جهانی به وضعیت مهاجرین افغان در هند از سازمان ملل متحد و نهادهای زیربط می‌خواهند تا برای حل مشکلات و فراهمسازی زمینه اسکان مجدد این پناهجویان اقدامات جدی روی دست گیرند. قیس ملکزاده رئیس کمیته انسجام مهاجرین افغان با تایید این مشکلات می‌گوید:
به تعداد 5000 مهاجر ما داشتیم در هندوستان، ولی در سال 2024 به تعداد 3-4000 دیگه کسایی که جبه استودنت ویزا آمده بودن و کسایی که آمده بودن ما هم خود راجستر کردن. فعلا در حدود 8-9000 مهاجر ما در هند ثبت راجستر سازمان ملل داریم.
پیش از این شماره از محصلین فارغ شده افغان از پوهنتون‌های هند نیز در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات چون عدم تمدید ویزا و بازداشت توسط پلیس هند شکایت کرده بودند. هند حدود 3 سال پیش در 15 آگست سال 2021 پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان سفارت خود را در کابل بست و صدور ویزا به افغان‌ها از طریق آنلاین را نیز متوقف کرد. اما این کشور در ماه اسد سال 1403 اعلام کرد که روند صدور ویزا برای افغانها را از سر گرفته است، که این اعلام با استقبال تاجران و محصلین برای ادامه تحصیل در هند روبرو شد، اما تا کنون در این مورد اقدام عملی صورت نگرفته است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما می توانید نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی بشنوید. بیش از 100 عضو کانگرس ایالات متحده خواستار اختصاص 20000 ویزه SIV برای شهروندان واجد شرایط افغان از وزارت خارجه و کمیته فرعی امنیت ملی آمریکا شدند. این اعضای کانگرس در یک نامه رسمی روز گذشته تاکید کردند که افغانهای مشمول این برنامه افراد اند که در کنار نیروهای آمریکایی در افغانستان خدمت کردند و ضروری است تا برای آنان ویزاهای کافی در چارچوب برنامه SIV در نظر گرفته شود. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که روند انتقال 10000 پناهجوی افغان به ایالات متحده از حدود 4 ماه به این طرف متوقف شده، 106 عضو کانگرس آمریکا خواستار تخصیص 20000 ویزای ویژه مهاجرت برای افغانها در بودجه سال مالی 2026 آن کشور شدند. آنان این درخواست را در نامه رسمی به روز جمعه 16 می با وزارت امور خارجه ایالات متحده و کمیته فرعی امنیت ملی آن کشور ارائه کردند. شماره از افغان‌های مقیم افغانستان و پاکستان که سال‌هاست در انتظار دریافت ویزای ویژه مهاجرت آمریکای سوی هستند، با استقبال از این درخواست خواهان اقدامات عملی و سری در این زمینه‌اند. نوید دارنده پرونده خاص مهاجرت ایسایوی در کابل که بیش از 3 سال به این طرف منتظر انتقال به امریکا است، به رادیو آزادی گفت:
تقاضای مجلس از پارلمان که این کار کمی تیزتر کنه و کاراش زودتر کنه، به خاطر که من کسی ایسایوی دارم که شده که من اینجا انتظارشان هستم، ایت نیست که برای ما زنگ بیه یا ما را انتقال بده. مشکلات رنگ و رنگ مواجه هستیم، الیاز اقتصادی، الیاز امنیتی، و تقاضای مجلس است از کارشان سرعت ببخشه.
پایکار یک پناهجوی افغان مقیم اسلام آباد پاکستان که پدر 4 فرزند است میگوید که با سربازان آمریکایی در افغانستان همکاری کرده، اما اکنون در پاکستان در بی‌سرنوشتی به سر میبرد.
خیلی صادقانه با اونا انجام وظیفه کردیم و حالا انتظار از اونا داریم وعده هایی که با ما سپرده بودن اونا و وعده هایشان عملی بکنن. ما حدودا بیش از 3 ماه شد که در حالت تعلیق قرار گرفت پروسی و ما خواهان ازی هستیم که پس دوباره این تعلیق با حالت عادیش باز بگرده و این کسایی که در حالت انتظار به سر میبرن از حالت سردرگمی و بلا تکلیفی رهایی پیدا بکنن و به زودی اسکان مجدد شوند به ایالات متحده آمریکا.
رفیع الله یکی دیگر از پناهجویان افغان میگوید که از 3 سال به این سو در اسلام آباد پاکستان به سر میبرد، اما در حال حاضر با خطر اخراج از این کشور روبرو است.
کانادا آمریکا کسینا بند کردید.
پس از توقف طی مراحل کیس‌ها توسط آمریکا، بسیاری از مقاماتشان گفتند که باید این روند از سر گرفته شود و ادامه داشته باشد، اما در عمل شاهد چنین چیزی نیستیم. ما در پاکستان با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
در نامه 106 عضو کانگرس آمریکا آمده است که افغان‌های واجد شرایط برای ویزای ویژه مهاجرت آمریکا SIV در تداوم دموکراسی و تلاش‌های نظامی تحت رهبری آمریکا با نیروهای آمریکایی در افغانستان همکاری کرده و خدمات قابل توجهی را جهت تامین امنیت و تقویت این نیروها انجام دادند. در ادامه این نامه آمده است که اعضای کانگرس میخوان اطمینان حاصل کنند ویزاهای کافی برای برنامه ویژه مهاجرتی افغانها SIV وجود دارد. آنان بر ضرورت فعال نگه داشتن این برنامه تاکید کردند، زیرا با باورشان این اقدام برای حفظ اعتماد متحدان ایالات متحده در زمان جنگ حیاتی است. در این نامه آمده که کانگرس ایالات متحده باید بر اساس توافقات قبلی عمل کند تا بخش اجرایی بتواند برای افغانهای ویزا صادر کند که به دلیل خدماتشان به آمریکا با تهدید جدی از سوی طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های متخاصم روبرو هستند. برنامه ویزای ویژه مهاجرت ایالات متحده ایسایوی برای افغانها برای اولین بار در سال 2009 از طریق قانون حمایت از متحدین افغان آمریکا نافذ شد تا یک مسیر نجات دهنده زندگی را برای پناهجویان افغان آمریکایی که در نتیجه کار با سربازان، دیپلمات‌ها و قراردادهای ایالات متحده با مجازات اعدام یا سایر خطرات جدی روبرو هستند فراهم سازد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدن در ماه جنوری سال جاری فرمان اجرایی را امضا کرد که سفر همه پناهجویان و مهاجران و پذیرش پناهجویان جدید به شمول افغان‌ها به آمریکا را با هدف بررسی‌های بیشتر به حالت تعلیق درآورد. بر اساس گزارش رویترز از ماه اگست سال 2021 میلادی بدین سو 200 هزار افغان تحت برنامه‌های مختلف به آمریکا منتقل شدند. بر اساس برخی گزارش‌های دیگر ده‌ها هزار افغان هنوز هم در کشورهای مختلف به شمول افغانستان در انتظار رفتن به ایالات متحده هستند.
تشکر از همراهیتان تا این دم. اکنون مطلب را بشنوید از جهان که قرار است فردا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین تماس تلفنی برقرار کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز اعلام کرد که روز دوشنبه با همتای روس خود ولادیمیر پوتین تماس تلفنی خواهد داشت و از او خواهد خواست تا به جنگ جاری پایان دهد. ترامپ در بیانیه که در شبکه اجتماعی تروت سوشیال منتشر کرده نوشته که محور اصلی این گفتگو توقف خونریزی است که به طور میانگین هفته 5000 سرباز روسی و اوکراینی را به کام مرگ میکشاند. او افزوده که پس از گفتگو با پوتین، با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و شماری از رهبران کشورهای عضو ناتو نیز صحبت خواهد کرد. ترامپ ابراز امیدواری کرده که این تلاش‌ها به نتیجه برسد و آتش بس برقرار شود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در جریان سفرش به سه کشور حوزه خلیج عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی پیشنهاد کرده بود که در صورت تمایل پوتین حاضر است برای گفتگوهای مستقیم به ترکیه برود. اما پوتین این دعوت را نپذیرفت و به جای آن هیئت مذاکره کننده خود را به ترکیه فرستاد. از زمان آغاز جنگ اوکراین در 24 فوریه 2022 این نخستین بار است که نمایندگان کیف و مسکو به صورت رو در رو دیدار می‌کنند. یک مقام اوکراینی آگاه از جزئیات مذاکرات به خبرگزاری رویترز گفته که هیئت روسی تاکید کرده است که بیش از هر گونه آتش بس نیروهای اوکراینی باید از تمام مناطقی که روسیه ادعای مالکیت آنها را دارد عقب نشینی کنند. کرملین در مورد شروط روسیه در این مذاکرات اظهار نظری نکرد، اما بر اساس گزارش رویترز این گفتگوها که تنها یک ساعت و 40 دقیقه به طول انجامید با توافق دو طرف برای تبادل 1000 زندانی پایان یافت. با این حال هیچ یک از طرفین زمان انجام این تبادل را مشخص نکردند. در همان روزی که مذاکرات جریان داشت مقامات اوکراینی اعلام کردند که در حمله طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به یک بس مسافربری در منطقه سومی در شمال شرق اوکراین دست کم 9 نفر کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی این حمله را اقدام عمدی برای کشتار غیر نظامیان خواند و خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مسکو شد. وزارت دفاع روسیه اما اعلام کرده که نیروهایش یک موتور نظامی اوکراینی را هدف قرار دادند. در سوی دیگر وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه گفته که سرگی لاروف وزیر خارجه این کشور دیروز با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تماس تلفنی داشته و نقش سازنده آمریکا در روند صلح را ستوده است.
بیشتر از خبر
شماری از استادان زن در پوهنتون کابل میگویند که از سوی حکومت طالبان از وظایفشان برکنار شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند که پیش از این هم خانه‌نشین بودند و 5000 معاش دریافت میکردند، اما اکنون به آنان اطلاع داده شده که از بستهایشان تنقیص شده. حکومت طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده، اما پیش از این سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که هدف از این تنقیص ها جلوگیری از بروکراسی و تعیین و مدیریت معاشات در ادارات دولتی است.
در حالی که محدودیت ها بر زنان در افغانستان همچنان ادامه دارد، شماری از استادان زن در پوهنتون کابل می گویند که حکومت طالبان آنان را از وظایفشان تنقیص کرده است. این استادان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این موضوع روز شنبه برای آنان به طور شفاهی ابلاغ شده است. یک استاد زن در این پوانتون که تا مقطع دکترا تحصیل کرده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به شرط تغییر صدایش، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که همزمان تمامی استادان زن در پوانتون کابل از وظایفشان تنقیض شدند.
بر ما احوال داده شده که از طریق وزارت مکتوب آمده، اما مکتوب بر ما نشان نداد، فقط لستر روان کردن که شما تنقیض شدیم. هرچند که ما در خانه بودیم اما شامل رسمیت بودیم. ما میتونستیم که مقاله در ژورنال های ملی و بین المللی چاپ کنیم و ترفیعات خود پروسش پیش ببریم، اما حالا تنقیض شدیم که نه ترفیع میتونیم نه مقاله چاپ میکنیم و هیچ چیز حتی از رسمیت کنار زده شدیم.
یکی دیگر از استادان زن در پوهنتون کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که پس از حاکمیت طالبان خانه نشین ساخته شد و پیش از این مبلغ 5000 افغانی معاش دریافت میکرد، اما حالا از وظیفه‌اش برکنار شده است.
متاسفانه زیادی از اساتید تنقیض کردن، اولی که معاششان کم کردن 5000 افغانی شد، بعدش تنقیض کردن، خود من از اون جمله هستم و حکومت فعلا حکومتی است که کوشش میکنن که در کل خانم‌ها را حذف کنن از جامعه و خصوص از جامعه اکادمیک. به دنبال یک بهانه هستن، یا اضافه بس گفته یک بهانه کرده خانم را از جامعه حذف میکنن و تنقیض ساختن.
در این حال مسئول یک پوانزه در پوانتون کابل که نخواسته از او در گزارش نام برده شود، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته که این تنقیصات شامل شمار از استادان زن و مرد در این پوانتون است. این در حال است که حدود 3 هفته قبل یک منبع در وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که از میان 19000 بست در چوکات این وزارت، حدود 4500 بست شامل لیست تنقیص شدند که بیشتر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیش از این با تایید تنقیص در برخی ادارات ملکی تحت کنترل حکومت طالبان آن را یک اقدام معمولی خوانده، گفته که هدف آن جلوگیری از بیروکراسی و مدیریت بهتر معاشات کارمندان و نهادها است. شماری از فعالان بخش آموزش میگویند که برکناری استادان زن از پوهنتون کابل ثابت میسازد که طالبان هیچ اراده‌ای برای اعاده حقوق زنان در افغانستان ندارند. حمید بیت الله استاد پیشین پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل و پژوهشگر مهمان در پوهنتون راچستر نیویورک، یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
این کار ثابت می‌سازد که طالبان نه تنها حقوقی بر زنها قائل نیستند، بلکه فرصت‌هایی را که آنها از قبل داشتند از آنها می‌گیرند. همچنان این کار طالبان ثابت می‌سازد که دعوی طالبان که می‌خواهند برای بازگشت خانم‌ها و دختران به تحصیلات عالی روی برنامه کار بکند و پلان دارد، این دعوا پوچ و دروغ است.
حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت‌های بر مشارکت اجتماعی زنان از سوی حکومت طالبان اعمال شده است. پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد، رفتن آنان به پوهنتون نیز در اواخر سال 2022 منع شد و همچنان زنان اجازه کار را در بسیاری اداره‌های دولتی و غیر دولتی ندارند.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستین. اکنون هم گزارش را بشنوین در مورد این که چرا کودکان بیشتر به رسامی علاقمند هستند. گزارش با صدای یک کودک شروع میشه.
از خاطر که زیاد خوبش چیزان میشه، از خاطر من زیاد خوش دارم. من خوشم که در رنگا ساتی کنم از اون خاطر.
اسوه کودک 5 ساله افغان یکی از کودکان است که علاقه خود به رسامی را با رنگ و میسی اشیاء مختلف نشان میدهد. محققان هنر کودکان معتقدند کودکان در سن 30 سالگی قادرند پنسل را در دست بگیرند و اشکال ساده مانند گل، گودی و سیب را رسم کنند. و در سنین 4 تا 5 سالگی کودکان شروع به رسم اعضای بدن انسان می کنند، هرچند که شکل کامل انسان را هنوز نمی توانند رسم کنند. با گفته آنان با رسیدن به سنین بالاتر به ویژه تا سن 12 سالگی علاقه کودکان به رسامی رشد می کند و آنها قادرند اشکال پیچیده تری مانند حیوانات، موتر، پرندگان و خانه ها را رسم کنند. هیواد کودک 12 ساله در ولایت پکتیا با اشاره به لاغرش به رسامی می گوید که بیشتر به کشیدن تصاویر حیوانات و طبیعت می پردازد.
از خود حیوان او دی انسان رسامی سر شوق لرم.
قبلا که رسامی را بلد نبودم بیشتر به انسان علاقه داشتم. اما حال نه خیر. کشیدن انسان برایم سخت است و آدم خسته می کنه. حال بیشتر رسم های حیوانات و طبیعت را می کشم.
حیوان او طبیعت رسامی کنم.
زمانی که از کودکان پرسیده شود بسیار از آنها می گویند که می خواهند در آینده دکتر، انجینیر یا مسلک های را انتخاب کنند که از بزرگان خانواده تعریف زیادی در آن مورد شنیده باشد. اما برخی از کودکان نیز رسامی را به عنوان یک حرفه آینده در نظر می گیرند. مریم شکیب کودک 9 ساله از کابل می گوید که در آینده می خواهد معلم رسامی شود.
رسم خوب می کنم. یادم دارم، خوشم دارم. مثلا چاپرک، بایک یا موسیچگک یا مرغابی، گنجشکک. از خاطر خوش دارم، بخاطر داینده می خواهیم یک معلم رسم شوم.
سارا سیدی نقاش و معلم رسامی در کابل می گوید یکی از دلایل اصلی علاقه کودکان به رسامی امکان ابراز احساسات و تفریز. به گفته او کودکان از طریق نقاشی می توانند آنچرا که با کلمات نمی توانند بیان کنند به تصویر بکشند.
به منظور بیان احساسات و یا تفریح و یا علاقمندی به نقاشی استفاده میشه و مشکلاتی را که دارن یا چیزایی را که از آدمهای چار اطرافشان احساس میکنن و تخیلاتی را که دارن نمیتونن فقط و فقط از طریق صحبت کردن بیان کنن و به می دلیل بیشتر سر کارشان با نقاشی است.
برخی میگویند که شماری از خانواده ها در افغانستان برای رسامی های کودکانشان ارزش قائل نمیشوند، حتی اگر در دیوار رسامی کنند آنها را سرزنش می کنند، در حالی که به گفته سارا سیدی باید به لایق هنری کودکان احترام گذاشته شود و به جای سرزنش از آنان حمایت شود. بر اساس بند دوم ماده 31 کنوانسیون بین المللی کودک، دولت ها موظفند در زمینه فعالیت های هنری و فرهنگی به حقوق کودکان توجه کرده و با اقدامات خود از آنها حمایت کرده و امکانات لازم را برای رشد هنر آنان فراهم کنند. با این حال مسئولان یک بنیاد خصوصی به نام خانه ادبیات کودک افغانستان که در زمینه ادبیات و هنر کودک فعالیت می کند می گویند که به هنر کودکان در افغانستان توجهی اندک شده است. اسما کاکر معاون این بنیاد به رادیو آزادی گفت که هر از چند گاهی تلاش کردند تا مسابقات و کنکور رسامی و نقاشی را برای کودکان برگزار کنند، اما به گفته او کافی نیست.
خانه ادبیات کودک پالوی سایر فعالیت‌های خود کنکورهای رسامی را برانداخته که چند پیش هم یک کنکور رسامی را در ولایت پکتیا برانداختیم و به اطفال و کودکایی که بهترین رسامی را داشتن تقدیرنامه، مدال و بعضی جوایز هم در نظر گرفتیم. به خاطر از این که نقاشی به تقویت مهارت‌های مختلف طفل یا کودک تاثیر میکنه، بالای رشد کودک هم تاثیر گذار است.
هنر رسامی که یکی از هنرهای هفتگانه محسوب میشود، نقش مهمی در رشد ذهنی کودکان ایفا میکند. متخصصان هنر معتقدند که این هنر باعث افزایش خلاقیت، تمرکز بهبود مهارت‌های فیزیکی و تقویت اعتماد به نفس کودکان میشود. بنابراین گسترش و حمایت از هنر رسامی در افغانستان می تواند به رشد سالم همه جانبه کودکان کمک کند و با آنان فرصتی برای ابراز خود و کشف توانایی های درونیشان بدهد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی. پیام ها و نظریات شما.
یک مقوله معروف است که میگه با محبت خارها گل شود. یک مادر باید رفیق اولاد خود باشه، چی دختر چی پسر، و محبت برشان بده و سرشان اعتماد داشته باشه. خود اعتماد اونمو که بین یک دو نفر می باشه مستحکم می سازه رابطه شونه. اگر اعتماد نباشه رابطه خیلی شکننده میشه و زود ازم می پاشه.
وقتی که مثلا خانواده مادرم مثلا یک چیزی که باشه اولین توجه به من داره، بیشتر من کستم در کلان شستم، ما سه دانه خواهر هستیم و اولین توجه به من داره. وقتی که اگر دیگه کس به ما توجهی کنه، پدرم یا خواهرایم مثلا اگر یک غذا باشه و اول میگه که باید زهرا بخوره، مثلا اگر کار خانه باشه، اگر من خودم دوست داشته باشم یعنی کار میکنم، اگر نداشته باشم یعنی هیچ سواداز نیست که من کار کنم، هیچ سواداز نیست که یعنی مثلا من جگرخون باشم یا ناراحت باشم.
سلام تقدیم میکنم به شنوندگان رادیوی آزادی. امیدوار هستم در هر گوشه و کنار جهان کسای ما را میشنوند دارای صحت سلامت کامل بوده باشند. خب حجاز احمد هستم از ولایت پروان، ولسوالی سیاکردغور. من شخصا در این خانواده بزرگ با نفر زندگی میکنم. خب زندگی در یک خانواده بزرگ طبیعتاً مزایای خود را می داشته باشه. اول از همه همیشه در کنار هم است و یه احساس امنیت و محبت زیادی برام میده. در خانواده ها همیشه از یکدیگر حمایت میکنیم و در مشکلات کنار هم میستیم، اما در این حال چون تعداد اعضای زیاد است، کارهای خانه با این هم تقسیم است و این برام کمک میکنه تا ما راحت‌تر کارهایمون را انجام بدیم. در کل در یک خانواده بزرگ از نظر عاطفی زندگی کردن غنی‌تر است و ارتباط خانوادگی را همچنان محکم میکنه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رادیوی آزادی، ما مردم افغانستان چی کار کنیم؟ کجا بریم؟ ایران نمیمونه، پاکستان هم پیشکایی کرده. خانه ما خود باشه، کلام باشه، اگر کار باشه نباشه باشیم، همیشه خوب دادی ما اکی پسا میکنه. حکومت ما چند سال یه تغییر میکنه. من خودم از یک سال شده مریض هستم، یک دست راستم، پای راستم، فرد از 14 نفر ما نانخور هستیم. این دنیا در افغانستان جای غم است. این کوچه و سرک و بیابان و مردم کسایی میکنیم سرک.